جشوی السلام علیکم د مازیګر تر وو بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ز احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار امان الله امیرزای ساسو هر کلی کو روانه خبرونه یو سات دوام کوي. قدر منوریدونکو د دې خبرونې په راپورونو کې به واوري چې افغان حکومت په ایران یا نورو ګاونډیو هیوادونو کې له طالبانو سره د خبرو احتمال رد کړی. نور موضوعات او د ځوان فکر اونیس پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په سعودي عربستان او ژنیو کې نن د یمن د بحران په اړه خبرې کیږي او متحد ایالات وایي چې په لیبیا کې یو مهم سخت دریځ قومندان مختار بالمختار په هوایي حمله کې په نښه شوی دی. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه مرزیه احمدزی اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی اجرایی ریاست وایي د سولې مذاکرات به هیڅ وخت په ګاونډي هیوادونو کې ترسره نشي. ولسي جرګه له حکومت غواړي چې د دغې جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي او په افغانستان کې د سګرټو په وارداتو باندې 100% مالیه لوړه شوه. پوره خبرونه د افغانستان اجرایی ریاست وایي د سولې خبرې به هیڅ وخت د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې ترسره نشي. د دغه ریاست د ویان مرسل جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ په افغانستان او یا هم له ګاونډي هیوادونو پرته په بل کوم هیواد کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې په تازه راپورونو کې ویل شوي چې ګنې طالبانو له ایران غوښتي سو په هغه هیواد کې یو سیاسي دفتر پرانیزي، خو طالب وسلوالو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په نننۍ غونډه کې ویل چې له جمهور رئیس سره په لیدنه کې ورته جوته شوه چې په دې برخه کې اراده شته، خو باید عملی اقدامات وشي. ابراهیمی ویل یو ځل بیا حکومت، ولسمشر او اجرایی رئیس ته وایم سو د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د افغانستان د خلکو د حق باید له سره وړل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون ولسمشر ویل چې حکومت مسؤول دی سو د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره مالی سرچینې پیدا کړي. د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې انتخابات باید 1.5 ورځې مخکې د جرګې له کاري دورې څخه ترسره شي. د افغانستان د ولسي جرګې کاري موده د چنګاښ یا سرطان په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په هلمند ولایت کې له چاودیدونکو موادو ډک ډاټسن موټر نیولی دی. د دې ریاست خبرپاڼه وایي چې دغه موټر د وسلوالو مخالفینو لیو پټنځای څخه نیولی او زیاته کړې ده چې له دې سره د یو موټر بم چاودنې مخه نیول شوې ده. په خبرپاڼه کې راغلي چې له موټر سربیره له دې پټنځای څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ور غلیدی. او په افغانستان کې د سګریټو په وارداتو باندې 100% مالیه لوړه شوه. د افغانستان ولسی جرګې نن د دخانیتو د منې د قانون په شلمه ماده کې بدلون راوست او د همدې بدلون په اساس د سګریټو مالیه لوړه شوه. د ځینو وکیلانو په خبره کې چې د مصرفي او د سیمې هیوادو ته د بیا صادرېدونکو سګریټو مالیه سمټول شي، د سګریټو احتیاط به کم شي او هم په دې برخه کې افغانستان زیات عواید ترلاسه کړي. خو عام خلک په دې نظر دي چې د سګریټو د مالیه لوړوالی یوازې په کورنۍ مصرف کوونکو باندې مستقیم تاثیر کوي. دا کورنۍ خبرونه بهرنی خبرونه به زما همکار عصمت ساروان تاسو ته وړاندې کړي.
پاکستان د سیف دی چلډرن مؤسسې د دفتر د بندولو امر وځنډاوه. دغه هیواد یو جګپوړي چارواکی او د حکومت د یو افشا شوي لیک پر اساس دا پریکړه وروسته لدې وشو چې نړیوالو مرستندویانو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري د مرستوالو ادارو د بندولو پرشمنی اندېښنې ښکاره کړې. یو جګپوړي ایرانی چارواکی یو جګپوره ایرانی چارواکی به په سعودي عربستان کې د یمن د شخړې په باب په غونډه کې ګډون وکړي. د ایران مهر خبري آژانس وایي د ایران د منځني ختیځ په برخه کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان به سبا په جده کې د اسلامي همکارۍ د ټولنې په خاصه یو ورځنۍ غونډه کې ګډون وکوي. له بلې خوا ټاکل شوی ده چې نن په جنیوا کې د یمن د درې میاشتني کړکیچ په اړه د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرې وشي. د یمنی ډلو پلاوی د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو لپاره له پلازمینې صنعا څخه د جنیوا په لور روان شول. په دې پلاوو کې د شیا حسینو د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ګوند غړي چې له حسینو سره یې لاس یو کړی شامل دي. د حسین یاغیانو د سیاسي شورا غړي عبدالمالک اګرا اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل چې په دغو خبرو کې چې ټاکل شوی ده نن د ملګرو ملتونو په مشرۍ په جنیوا کې ترسره شي. د دې ډلې د پلاوي په ترکیب کې د دوی یو مشر مهدي مشات، چارواکی علي حمزه الحوسی او درې تنه نور شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې د دغه هیواد هوایي ځواک په لیبیا کې یو مهم سخت دریځ مختار بل مختار په نشه کړی دی. پنټاګون وویل د متحده ایالاتونو هوایي ځواک الوتکې د برید د شنبه په ورځ ناوخته وکړ، خو دا یې تایید نکړه چې بل مختار وژل شوی او کنه دی. په همدې حال کې د لیبیا په رسمیت پیژندل شوی حکومت وویل بل مختار او نور سخت دریځ د اجد بید ختیځ ښار په عملیاتو کې وژل شوی دی. مخکې هم د بل مختار د وژل کېدو راپور خپور شوی وو. پنټاګون وایي بل مختار چې په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې مهم غړی وو، په شمال لویدیځ افریقا کې د القاعده د یوې څانګې مشر دی. د تونس درې پولیس د دغه هیواد په مرکزي برخه کې هغه مهال ووژل شول چې اسلامي سخت دریځو د تلاشۍ پر یوې پوستې حمله وکړه. د تونس دولتي خبري آژانس ته وویل چې په دې نښته کې یو اسلامي سخت دریځی ووژل شو او بل ونیول شو. د تونس امنیتي ځواکونو وروسته لدې د جهادي ډلو پر ضد هلې ځلې زیاتې کړې چې د مارچ په میاشت کې د دغه هیواد د پلازمینې پر باردو موزیم په حمله کې یو شمېر بهراني سیلانیان ووژل شول. د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د سیل په وجه د لشتلجه ډیر لستنو د وژل کېدو په خاطر نن په دغه هیواد کې ویر دی. د شنبه په ورځ ناوخته د سخت باران په ورېدو پسې د ویری سیند د تبلیسی لور ته مخه کړه او په لسکونو ودانه یو موټرونه یوړل او د برېښنا مزي زیانمن کړل. راپورونه وایي چې څلور وشتنه لا هم به درکړي. د سیل له کبله د پلازمینې تبلیسی د ژوبن پړانګان، زمریان او نور څاروي وتښتېدل. ځینې بیرته ونیول شول خو ځینې لا هم ورک دي. لومړني اټکلونه ښیي چې د سیل ګرجستان ته اتلس میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
سمګرګله ازادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. پر اپورونو کې باور لري چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو له استازو سره په تهران او اسلام آباد کې د سولې د خبرو امکان رد کړی.
کومج له مخالفینو سره خبرې هم کوو، هغه باید افغانستان کې وي، افغانستان کې نه وي هغه باید له ګاونډي هیوادونو بیرون په کوم بل هیواد کې سره.
د ولسی جرګې رئیس وای ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو تر وخته د دې جرګې د کار له دوام سره مخالف نه دی. په نورو موضوعاتو کې په کندوز کې د ولسی وګړو یوې مدني ټولنې د امنیت د ټینګښت پر لارو چارو خبرې کړي او په نړیوالو مسایلو کې داعش ډلې د عراق پر امادي ښار کې لوی لوی تلویزیونونه لګولي او خپل تبلیغات پکې خپروي. د ځوان فکر په 19 پروګرام کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د خزینه فارغانو د کارموندنې پر موضوع بحثونه لرو.
مونږه دا استعداد لرو چې کار وکړو، استعداد لرو چې بهر راووځو، هم د کور کار هم د باندې کار، خو دوی مونږ ته ډیر زیات ضعیف فکر وکړو.
ځوان فکر د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي او ریډیو ته را سره اوسئ. زموږ راغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام فصل 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو په مو کړې د خبرونې لومړی موضوع ته افغان چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو سره به هیڅ کله په کوم گاونډي هیواد په ځنګړی توګه ایران او پاکستان کې د سولې خبرې ونه کړي، د په داسې حال کې چې د ترکیه اناتولي خبری آژانس ویلي طالبانو په ایران کې ځان ته د سیاسي دفتر د پرانیستو غوښتنه کړې. د چارو څېړونکي وایي افغان حکومت تل گاونډي هیوادونه د طالبانو په ملاتړ تورن کړي او اوس د سولې په برخه کې د هغو منځګړتوب ورته د منلو وړ نه دی. په دې اړه تفصیل د اسد الله لودین پر راپور کې واوري.
طالبان غواړي چې په ایران کې ځانته سیاسي دفتر پرانیزي، خو د افغان حکومت چارواکي وایي هیڅکله به هم په ګاونډیو هیوادونو کې له طالبانو سره د سولې خبرې ونه کړي. د حکومت اجرایي ریاست وایي چې دوی تر اوسه د طالبانو په دې غوښتنې خبر نه دي او زیاتوي چې له طالبانو سره خبرې باید په افغانستان او یا هم له ګاونډیو هیوادونو پرته په بل کوم اسلامي هیواد کې وشي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د هر ډول خبرو اترو مشري باید د افغانانو په لاس کې وي.
د سولې پروسه د افغانانو پروسه ده. د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ باندې مخ ته لاړ شي. تر اوسه پورې افغان حکومت هم د سولې د خبرو د ځای په اړه باندې د چکن موافقه له مخالف لوري سره نه ده کړې، اما په هیڅ صورت دوه ګاونډي هیوادونه زموږ لپاره د خبرو د کولو اصلي مرکزونه نه دي. که موږ له مخالفینو سره خبرې هم کوو، هغه باید افغانستان کې وي. که افغانستان کې نه وي، هغه باید له ګاونډیو هیوادونو بیرون په کوم بل هیواد کې ترسره شي. ګاونډي هیوادونه زموږ لپاره هیڅ وخت یو آپشن نه وو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ترکیه اناتولي اژانس ویلي چې طالبانو له ایرانی چارواکو غوښتي چې په هغه هیواد کې ورته دفتر پرانیزي. تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د دې دفتر له پرانیستو څخه د طالبانو هدف څه دی، او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. اناتولي اژانس ویلي چې دغه غوښتنه تهران ته د طالبانو د قطر د دفتر د یو پلاوي د سفر پر مهال شوې ده. د اژانس د طالبانو د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله لیکلي چې د طالبانو یو لس غړي تیره میاشت ایران ته تللي وو، او د هغه هیواد د بهرنۍ چارو له وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره یې لیدلي وو. طالبان په داسې حال کې په ایران کې ځانته د دفتر د پرانیستو غوښتنه کوي چې دا مهال دغه ډله په قطر کې دفتر لري او غړي له هماغه ځایه په یو شمېر غونډو کې هم برخه اخلي. په دې وروستیو کې وال سټریټ جورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې ایران د طالبانو ملاتړ کوي او غواړي چې د دوی په وسیله داعش وځپي. دا چې ولې افغان حکومت نه غواړي په ایران او پاکستان کې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، دا موضوع مو د سیاسي چارو له کارپو محب الله شریف سره شریکه کړه. هغې لاملونه داسې په ګوته کړل:
تر زیاته بریده پورې هغه اندېښنې چې د ګاونډیو هیوادونو د طالبانو په ملاتړ باندې د تورنولو مسله ده، زیاته مسله په دې پورې مربوطه ده. او د دې سره په خوا کې زړې تجربې هم دا ښودلې ده چې د افغانستان په ارتباط باندې د ګاونډیانو هڅه، د ګاونډیانو منځګړیتوب او د ګاونډیانو هر ډول مرسته بے هدف آیا د افغانستان د خلکو د آرامۍ او د ښه راتلونکي په نیت نه وي، بلکې همیشه هغوی په کې خپلې ګټې نغاړي.
د ولسي جرګې منشي عبدالروف نامی بیا د سولې خبرو ته هیله مند دی او وایي طالبان د عیش د ځان په وړاندې یو ګواښ بولي او له همدې عمله هڅه کوي چې له حکومت سره سوله وکړي. طالبان اوس په دې موضوع پوه شوي چې داعش د دوی ځای نیسي، څه ناڅه لیوالتیا لري چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. عام خلک او د ملي شورا یو شمېر غړي بیا له حکومت غواړي چې د سولې د ټینګښت په اړه باید له هر فرصت څخه ګټه پورته کړي. له دې وړاندې یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو بیا ویلي وو چې د سولې په برخه کې حکومت باید قرباني ورکړي او د طالبانو یو شمېر غوښتنې هم ومني.
په راپور کې مو د افغان حکومت دریز واورېده چې وایي د سولې خبرې به هیڅکله د وسلوالو طالبانو سره په کوم ګاونډي هیواد کې ونه شي، او افغان حکومت ترجیح داده چې په کوم دریم هیواد کې چې یعنی د سیمې هیواد نه وي په دې اړه د سولې خبرې وشي. پر دې موضوع او په افغانستان کې د سولې په اړه د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن یو لر مطالب خپره کړي دي چې د همدې خپرونې په دوام کې به تاسو ته وړاندې شي. خو لاغه مخکې ورځو د ولسي جرګې د نننۍ غونډې راپور ته. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي افغان ولسمشر د دوی د کار له دوام سره مخالفت نه لري. عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل تر انتخاباتو پورې به جرګه خپل کار ته دوام ورکړي، او افغان ولسمشر هم د خلکو د استازو له نظر سره موافق دی. ښاغلی ابراهیمی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي او د ولسي جرګې د کار د دوام ډاډ ورکوي چې له سرطان میاشتې وروسته د دې جرګې کار ختمیږي، او د مسلې یو لړ جدي حقوقي د حقوقي کارو چارو د کارپوهانو اندېښنې د هغو لپاره اندېښنې را پیدا کړې دي. صفی الله ستانکزی د موضوع جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د قانون لمخې د سرطان په میاشت کې د ولسی جرګې کاری دوره ختمیږي، د دې جرګې رئیس ډاډ څرګندوي چې ولسمشر د دوی د کار له دوام سره مخالفت نه لري. عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې هیڅوک حق نه لري د ولسی جرګې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې ولسمشر د خلکو له یو شمېر استازیو سره کتلي او د انتخاباتو کمیسیون یې معذف کړی څو د اصلاحاتو عاجله طرحه جوړه کړي.
دوام کار ولسی جرګه مطابق قانون اساسی افغانستان
د ولسی جرګې د کار دوام د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان د خلکو حق دی. تر هغو چې انتخابات نه ترسره کیږي دا خپل مشروعیت لري. په دې مسله کې هم د افغانستان جمهور رئیس کوم مخالفت نه لري.
مخالفت نه داشت
د ولسی جرګې د رئیس په وینا د خلکو استازي هم باید د خپل کار د مشروعیت په اړه له هر سرګندونو ډډه وکړي او خپل عادي کار ته دوام ورکړي. د ولسی جرګې رئیس په داسې حال کې د دې جرګې د کار د دوام له مشروعیت ډاډ ورکړ چې د قانون له مخې د سرطان له لومړۍ نیټې وروسته د ولسی جرګې کاري دوره ختمیږي، خو ولسمشر ویلي چې حکومت به حتما د انتخاباتو لپاره مالي منابع پیدا کوي. اخو د ولسی جرګې یو شمیر اغړی وای چې حکومت د انتخاباتو د نیټې په نرو خانولو سره تیروتنه کړي او دوی هم په قانوني ډول خپل کار ته دوام ورکوي. د زابل د خلکو استاذي حمید الله توخی ویل چې وکیلان باید په خپل د خپل کار مشروعیت تر پوښتنې لاندې رانولي.
څو کې ما مشروع بولی هغه د جواز نشي د تکشینه د خدای په خاطر د نن دي استفاو کې کور دی لاته. څو چې مشروع بولی د خپل خلکو د حقوق دی پدې و چې په پارلمان کې نشینه خو مامور ځان نشي جوړولای د خلکو نماینده او د وکیل په صفات د تکشینه.
د ولسی جرګې اکثر غړي د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې انتقاد وکړ چې حکومت ولې د دوی د برخلیک په اړه پریکړې کوي. د روزګان د خلکو استازي عبید الله بارګزی وویل چې ولسی جرګه د انتخاباتو په اساس مشروعیت ترلاسه کوي، نه د ولسمشر او حکومت د ویناو له مخې.
دی دی دوه وکیلانو انتقام باید دولت کور سوانه کی حکومت نه غیری کړی د پر وخت انتخابات نه کړی دا ګناه د ولسی جرګې نه ده. ولسی جرګه قانوني د بل ولسی جرګې دراتګه پوری ده د ولس کور چپاول ګرانو ته او د پردو د نشاندو ته نشي پروشوي.
که څه هم د قانون لمخې نوی وکیلان باید سرطان په میاشت کې له انتخاباتو وروسته ولسی جرګې ته لار پیدا کړي، خو معلومه نه ده چې حکومت به څنګه په دې لنډه موده کې وتوانېږي د انتخاباتو بودیجه برابره کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
قدر منو اوریدونکو اوس ورځو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسد الله لودین د کابل نننی اخبارونه کتلي او په لنډي سر راته وایي چې په مهمو مطالبو کې کوم کوم مطالب دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډیدو او د همدې انتخاباتو په اړه د حکومت بې غوري ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ولسی جرګې مشروعیت 15 ورځې وروسته پای ته رسیږي او له هغه وروسته د وزیرانو د استجواب او استهزاء او په دولتي چارو د څار حق نه لري. د مطلب لیکوال ویلي چې د انتخاباتو د اصلاح په پلمه اجرایی رئیس غواړي چې د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې خپل خواخوږي په ولسی جرګه کې ځای پر ځای کړي څو د اجرایی ریاست څوکۍ په صدر اعظم یې بدل کړي. لیکوال ویلي بل لور ته بیا ولسمشر غنی هڅه کوي چې په ولسی جرګه کې خپل نفوذ زیات کړي او د عبدالله عبدالله د صدر اعظم مخه ونیسي. په مطلب کې راغلي چې د وزیرانو د تایید په بدل کې د ولسی جرګې غړو له حکومت سره د یو کال کاري دورې د تمدید معامله هم کړې ده. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه بیا په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د ولسی جرګې انتخابات به څه وخت کیږي. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر په دې اړه پریکړه سترې محکمې ته سپارلې څو د اساسي قانون د تفسیر پر رڼا کې خپل تصمیم ونیسي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په وړاندې دا مهال دوه ستونزې پرتې دي چې یوه یې ناامني او بله هم د بودیجې کموالی دی. په سرمقاله کې راغلي د ولسی جرګې نشتون هم په نظام کې یو خلا ده او د اوسنۍ جرګې د کار دوام هم غیر قانوني دی. لیکوال همدې اندېښنو ته په کتو سپارښتنه کړې چې ژر تر ژره باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلي چې د ولسی جرګې د کار دوام د سترې محکمې په پریکړې پورې اړه لري. په مطلب کې راغلي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا د ولسمشر له دې خبرو سره موافق نه دي او وایي چې د ولسی جرګې د کار د دوام پریکړه باید ولس وکړي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د ولسی جرګې د کار د دوام په اړه به هر پریکړه د اساسي قانون پر رڼا کې وشي. په سرمقاله کې د ولسمشر هغه ژمنه هم راخستل شوې چې ویلي دي اجازه به ورنکړي چې په نظام کې قانوني خلا رامنځته شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د نورستان د وانت ولسوالۍ وبخي اړوند د ارنس او وایګل سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د خلکو عامه لارې د افغان ځواکونو لخوا تړل شوي او دوی له دې پلوه خورا زیات ستونزې لري. روح الله انوري په دې اړه د سیمې له خلکو سره خبرې کړي او د راپور برابر کړی.
د وانت وایګل ولسوالۍ د ارنس کلي اوسیدونکو ولی الرحمن چې د خپلو ناروغانو سره اسداباد تراغلې وای درې میشتې کیږي چې د وانت په ساحه کې افغان ځواکونه د دوی سیمې ته تللې لاره د موټرو په وړاندې تړلې ده او چاته اجازه نه ورکوي چې وایګل او ورنس ته په موټرو کې تګ راتګ وکړي.
ګاډي بند شوې ده او په دې وجه باندې د موږ پیاده راځو.
ګاډي چا بند کړې دي؟
ګاډي همداسې هلته په امنیتي شو او څه کسان دا وایګل کې ووژل شو او بیرته چې دنه د حکومت چې دنه ګاډي بند کړه او په دې لامل بهي موږ زیات مشکل کیو.
هغه وایي د لارې بندېدو په وجه ناروغانو سره درې ساعته په پخو مزل کړی دی او په ډېر مشکلي ناروغان د کونړ مرکز اسداباد ته را رسولی دي.
موږ په خپل درې څلور غنټه ارنز نونې ستر وات پورې موږ پیاده راغلو. پیاده کې زنانه ورسره او نور ماشمان او نور مریضان په دې لامل وات پورې څومره چې بر کلی دا غو ټول اخته پیاده راځي.
ولی الرحمن وای روجا هم را ورسیده او د سرک تړل کې دوه لامل یې په سیمه کې د خوراکي توکو نرخونه هم ختلي او که پروژه کې هم لار خلاص نه شي نو خلک به د خوراکي او نور اړین موادو د کمی سره مخ شي. د نورستان امنیت قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته د لارې بندېدو خبره ومنله خو ویل چې سړک د سیمې خلکو د خپل منځي اختلافات په وجه تړل شوی دی.
اختلافات د خپل خلاص کی
امنی قومندان وای د خلکو ترمنځ ورسته له هغه اختلافات پیدا شول چې کله وسلوالو طالبانو څو تنه پارنس او وایګل کې دولت سره د همکاري په تور وژل. اوس ته وژل شو کسانو خپلوان وای چې سرک په تر هغه بند وي چې ورته قاتلین ونه سپارل شي. نورستان یو غرنی او لری پروت ولایت دی چې ډېرې سیمې اوس هم سرک نه لري چې اوسیدونکي د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په کندوز کې د لومړي ځل لپاره د امنیت د ټینګښت او د سیمایزو ستونزو او اقتصادي پرمختګ په مقصد د ولسی اجماع په نوم په یو مدني ټولنه کې بحث وشو. د دې غونډې برخوال د ارتیا په وخت کې سره راټولېږي او د دې ولایت پر بیلابیلو ستونزو او موضوعاتو له مرکزی حکومت سره خپل ارتباط شریکوي او خپل د بحثونو نتایج ورته استوي. همدارنګه له حکومت د دې خپل غوښتنو د عملی کېدو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو خبريال اجمل اریان له سیمې په دې اړه راپور برابر کړی.
په کندوز کې د کندوز د ولس اجماع په نوم غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې قومي مشرانو، پخواني جهادي قومندانانو، د مدني ټولنو غړو، سوداګرو او د ولایتي شورا غړو ګډون کړی وو. د یادې غونډې برخوال د غونډې په پای کې په څلور کاري ګروپونو وویشل شول. څو د سیمې د امنیت د ټینګښت، اقتصادي پیاوړتیا، د سیمیزې پراختیا او د ښه حکومتداري په برخه کې د حل لاره پیدا کړي. وروسته له هغه هر ګروپ د خپل وړاندیزونه له ولایت او مرکزي حکومت سره شریکوي. همدارنګه له مرکزی حکومت څخه به د عملی کېدو غوښتنه کوي. د کندز والی محمد عمر صافی وویل چې د جګړې زاویه تغییر کړای او دا محل جګړه له جنوب څخه شمال ته راوخته ده او بهرنی جنگالي غواړي له شمالي ولایتونو څخه د ټوپ وهلو تختې په شکل استفاده وکړي او د آسیا نورو هیوادونو ته لاره پیدا کړي. دا وړاندیزونه او نظرونه چې تاسو له موږ سره شریک کړل مرکزی دولت وړاندې کوو او په ګډه سره کار کوو. همدارنګه مرکزی حکومت باید دغه غونډې وړاندیزونه تطبیق او عملی کړي څو په دې ولایت کې امنیت ټینګ سي او دښمن ته غاښماتونکی ځواب ورکړو. هغه زیاته کړه چې اوس مهال داعش او طالبانو د شمال او شمال ختیځ په ولایتونو لکه کندز، بدخشان، سرپل، فاریاب، بلخ او شبرغان کې پراخې جګړې پیل کړې، ځکه دوی غواړي له دې لارې څخه د آسیا هیوادونو ته جګړه وغځوي. په ولسي جرګې کې د کندز د خلکو وکیلې فاطمې عزیز په خپلو خبرو کې وویل چې غربي هیوادونه منځنۍ آسیا ته د رسیدو په خاطر د شمال امنې سیمې نامنې کړې دي. خارجیانو دغه جګړه زموږ پر خلکو تحمیل کړې ده او هر ورځ موږ بې ګناه خلک پکې وژل کیږي او غواړي چې له دې لارې نورو سیمو ته لاسرسی پیدا کړي. موږ باید د هغوی خوله له څوک سره سمه کړو او کلک ځواب ورکړو. په عین وخت کې د نوموړي ولایت د سولې شورا رئیس او پخواني جهادي قماندان اسدالله عمرخیل وویل که مرکزي حکومت دې ولایت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو له امله به یې ټول هیواد له امنیتي ګواښونو سره مخ شي.
راځئ یو ځای سو له منطقوي تعصب نه، له نژادي تعصب نه، له نورو بدبختیو نه، مذهبي تعصباتو نه، له دې نه لاس واخلئ. راځئ چې موږ او تاسې دغه خپل وران سوی وطن چې په دې څلورو لسیزو کې غیر له غم او درد نه بل هېڅ شی نه دي لیدلي سره متحد سو. دا شخصي منافع که د اجتماعي منافعونه قربان نه کړو له ضلالت سره مخامخ کیږو.
عمر خیل زیاته کړه چې دا مهال داعش د خلکو ترمنځ خپل تبلیغات او جلب و جذب پیل کړی او دولت باید په وړاندې ګوټلي ګامونه پورته کړي. په کندز کې دغه غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې ورستیو کې په دې ولایت کې نامنویو همدارنګه جګړې زور اخیستی چې له کابله د معلوماتو له مخې څه باندې 13,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي او دا مهال له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندز.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
دا شی باز مونږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له وو د ماخام تر وو ورځې د اونې خبريږي. د ماخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پایته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د ماخام له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له وو د ماخام تر وو ازادي رادیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. او هم نړیوالو موضوعاتو ته ورځو. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو د عراق پر آمادي ښار کې لوی ټلویزیونونه لګولي او خپل تبلیغات پکې کوي او وایي چې دوی به په عراق کې نورې سیمې هم ونیسي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو تیره میاشت د انبار ولایت مرکز رمادي ښار ونیو. په دې سیمه کې د عراق د دولتي ځواکونو او سخت دریځو ترمنځ پرون هم سختې نښتې روانې وې، خو د هیڅ لوري د پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
په عراق کې د شیعهګانو په مشرۍ حکومت او امریکایي متحدان یې د اسلامي دولت سخت دریځو له کنټروله د انبار ولایت د مرکز رمادي د بیرته نیولو هڅې کوي. په انبار ولایت کې د سنیانو اکثریت دی او اوس مهال د ټول عراق درېمه برخه د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې ده. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو د عراق پر رمادي ښار کې لوی تلویزیونونه لګولي دي او له دې لارې د خپلو فعالیتونو په اړه تبلیغات کوي. په رمادي کې یو دوکاندار رویټرز خبري اژانس ته په ښار کې د تلویزیونونو په اړه ویلي چې دوی په عراق د خپل پوځي عملیاتو ویډیوګان ښکاروي او د نیولسیو پوځیانو ثبت کړي اقرارونه هم خپروي. دغه دوکاندار د نوم نشودل په شرط ویلي ځینې پروګرامونه ځوانان هڅوي چې د اسلامي دود سره سم چلند وکړي او د ځوانانو هلکانو د پوځي روزنی ویډیوګان ښکاروي چې څه ډول وسلې واخلي او جګړه وکړي. د عراق پوځ چې د سخت دریځو پر وړاندې بې کفایت ثابت شو، تر ډیره بریده د شیعه ملیشو چې د ایران ملاتړ ورسره دی او د امریکا په مشرۍ پر هوایی بمباریو اکتفا کوي تر څو د اسلامي دولت سخت دریځو پرمختګ ورو کړي. د عراق پوځ دغه سخت دریځ ترورستان بولي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ هر هغه څوک وژني چې دوی ته مخالف ښکاري او دوی هڅه کوي چې په عراق او سوریه کې تر کنټرول لاندې سیمو کې پاتې کېدونکي اسلامي خلافت جوړ کړي. د چهارشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په انبار ولایت کې د 450 نورو ځواکونو د ګمارلو حکم وکړ چې له عراقي پوځیانو سره مرسته وکړي تر څو له اسلامي دولت ډلې څخه سیمه بیرته ترلاسه کړي. دا ډله د ټولنیزو رسنیو او ویډیوګانو په خبرولو سره هڅه کوي چې نور ملاتړ ومومي. په دې ویډیوګانو کې دوی د عراق د حکومت د سرتیرو او مذهبي اقلیتونو وژنې ښکاروي. ځایي اوسیدونکي وایي دغه ویډیوګانې پر سي ډي باندې خلکو ته ورکول کیږي. پرون د حکومتي ځواکونو او اسلامي دولت سخت دریځ ترمنځ نښتې وسوې، خو هیڅ خوا پرمختګ ونه کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو، دا وخت د ماسپښین 2:13 دی. اسمت څاروان تغه وکړي چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایی ریاست وایي د سولې خبري به هیڅ وخت د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې ونه شي. دغه ریاست وایند وایي له طالبانو سره د سولې خبري باید د افغانستان د افغانانو په مشرۍ په افغانستان او یا هم له ګاونډیو هیوادونو پرته په بل هیواد کې وشي. پاکستان د سیف دی چلډرن موسسې د دفتر د بندولو امر وځنډاو. دغه هیواد یو جګپوري چارواکي او د حکومت د یو افشا شوي لیک پر اساس دا پریکړه وروسته لدی وشو چې نړیوالو مرستندویانو د پاکستان د پریکړې په وړاندې اندېښنې ښکاره کړې. یو جګپوري ایرانی چارواکي به په سعودي عربستان کې د یمن د شخړې په باب په غونډه کې ګډون وکړي. د یمنی ډلو پلاوی د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو لپاره له پلازمینې سنا څخه د جنیوا په لور روان شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې دغه هیواد هوایي ځواک په لیبیا کې یو مهم سختریزه مختار بالمختار په نشه کړی دی. د تونس درې پولیس دغه هیواد په مرکزی برخه کې هغه مهال ووژل شول چې اسلامي سختریزو د تلاشۍ پر وی پوسټي حمله وکړه. او د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د سیل په وجه د لشتل لږه ډیر لستنو د وژل کېدو په خاطر نن په دغه هیواد کې ویر دی.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري.
تاجکستان غواړي د کاسا 1000 پروژې لپاره د نویو تاسیساتو او د برېښنا د نویو لینونو پر رغولو اویا میلیونه ډالر ولګوي. راپورونه د تاجکستان د لوړ پوړو چارواکو په حواله وایي چې تاجکستان د کاسا 1000 پروژې د عملی پایل لپاره د وټړون لمخې د اروپا د پنګونې له بانک څخه اویا میلیونه ډالر د پور په توګه اخلي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د انرژي برخې سلاکار حبیب رحمان رحمت مایار ازادي رادیو ته ویل چې له دې سره به د کاسا 1000 پروژه پر ټاکلي وخت تکمیل شي او افغانستان به دغه پروژې څخه په کال کې شاوخوا له 3.2 میلیون ډالرو ترانزیتی مالیه ترلاسه کړي.
دا امکانات شته چې دغه پروژه په خپل وخت او زمان یعنی د 2013 کال په وروستیو کې به مکمل شي او دغه پروژه په اقتصادي او د انرژي په برخه کې د سیمو هیوادونو او په ځنګړي توګه د افغانستان لپاره ګټه ورده او د افغانستان پر اقتصاد به ډیره مثبت اغیز ولري.
د کاسا 1000 پروژې پر اساس په تاجکستان او قرغیزستان اضافه برېښنا د افغانستان لاري پاکستان ته ولګدول شي. چارواکي دغه پروژه د سیمې او په ځنګړي توګه د افغانستان لپاره د سولې، امنیت او اقتصادي برخه کې یو مهمه پروژه بولي. د سوداګرۍ او زنې خونې چارواکي وایي چین غواړي د منځنۍ او جنوبي آسیا د بازارونو ترمنځ د ارتباط او په سیمه کې د اقتصادي او سوداګرۍ زیودي په هدف د افغانستان له طریقه د وریښمو لار بیرته ورغوي. د سوداګرۍ د خونې د امریکا سلاکار یونس نګه ازادي رادیو ته ویل د یادو موضوعاتو په اړه به د رواني میاشتې له 14 پورې په چین کې د سیمې د هیوادونو په کچه غونډه جوړ شي. په دغه غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې اساس او دولتي چارواکي هم ګډون کوي. په بلخ ولایت کې د قرقل پوستکي د انسټیټیوټ مسولان وایي سکل بهر ته د قرقل پوستکي صادرات د تیرو کلونو په پرتله کم شوي دي. د دغه انسټیټیوټ رئیس دین محمد نوري ازادي راډیو ته وویل په بهرنی بازارونو کې د قرقل پوستکي د بیې کموالی او په دغه بازارونو کې د قرقل پوستکي کم خرڅلو د دې لامل شوی چې بهر ته دغه پوستکو صادرات کم شي. ښاغلی نوري وایي چې له دې ستونزو سره سره سکل شاوخوا د قرقل سلور لکه پوستکي فابریکو ته وړل شوي دي. دی وایي د قرقل پوستکو د صادراتو له درکه هر کال هیواد ته شاوخوا 40 میلیونه ډالر عاید راځي. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیه یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 92 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 95 پوله، یو د اماراتو درهم 14 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 501 افغانۍ.
مرزیا احمدزی و چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. قدر منوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کتلای شي. د ازادي رادیو پر ویب پاڼه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه روستي راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستلای او لیدلای شي. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. دا د خبرونه په روستي برخه کې د ځوان فکر اونیز پروګرام ووري.
ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. پکتیا د افغانستان یو لغو ولایتونو څخه ده چې ډېر کم انجن پکې ده. شته دودیزو ستونزو په اساس خونځي او بیا لوړز دکړو ته لار پیدا کوي. هم دغه انجن چې لنیما علی او لوړز دکړو څخه فارغيږي تر ډېره په دې نه بریالي کې ځان لپاره یو ښه وظیفه پیدا کړي، که دند هم پیدا کړي د کم امتیاز په اساس یې د کورنۍ ورته د دندې اجرا کېدو اجازه نه ورکوي. هم دغه ستونزه چې خزینه فارغ وز دکونکو د کار زمينه سازي نه کیږي. د ځوان فکر د نن ورځې په بحث کې مطرح کوو. زه داود تپانیم او د بحث ګډونوال مودي د پکتیا علی در معلمین رئیس اته محمد کانی، د پکتیا علی در معلمین د سوار لسم ټولګي ز دکون کې فریده حبيبي، د علی در معلمین یو بل ز دکون کې نسرین مسعودي، همدا ډول د علی در معلمین یو تن ځوان استاد قدرت الله شهاب، ټول ته خره اخلاص ته په بحث کې
من ډیر زیاته
من نن رئیس لتابې پهل کو په 13 کلونو کې تاسو څومره جونې د علی در معلمین څخه پاره کړی دی او څومره ته کار پیدا شوی دی ځکه تاسو ورسره لام په تماس کې اسئله
د پکتیا علی در معلمین په کال 1350 کال کې افتتاح شوی. تر اوسه پورې مختلف دورو کې فارغین ورکړي دي. په دغه جام فارغینو کې وناس طبقه هم موجوده و، خزینه طبقه چې دوی بالفعل معلمانی سوي دي او خپل ولسته د خدمت مصدر ګرځېدلي دي. لکه څنګه چې تا یادونه نیو وکړه دلته بعضی مشکلات موجود دي، دودیز مشکلات، بعضی سلیقوی مشکلات او بعضی اداری مشکلات. زه وایم دا از ما شخصی نظر ده، البته چې دغه ته باید رسیدگی وسی. دارالمعلمین په مرکز، په چمکنیو او په ډنډ پټان ولسوالۍ تقریبا په دا دوه کالو کې تر 400 زیات انجنیر د سوار لسم صف په سوي
یعنی فارغ اطراف کې،
په اطراف کې هم او په مرکز کې هم فارغین ورکړي دي. دا فارغین له ډیرو مشکلات سره مخ دي. چې یو عمده مشکلې بار بار دا موضوع مګه مقامات سره شریکه کړي د کار زمينه سازي، یعنی د کار زمينه سازي نه ورته کیږي، کورته کیږي په ډیر محدود او په ډیر خاص شرایط. په بل د دوی امتیازات هم کم دي، چې زیاتره انجونی د پکتیا زړه نه کوي چې لوړ تحصیلات وکوي او خپل ځوان یا خپل سرنوشت خپل رقم وای.
مننه رئیس، تاسو ښه معلومات ورکړل. د استاد نوم پښتنه وکړو، استاد شهاب تاسو راته وای د دې درالمعلمین نسکوم جنې پاره دوی ته د کار زمينه سازینه کې دوی وړتیا او پاره راته وای.
دلته پکتیا بو درالمعلمین کې کوم جنکان یا اوناس طبقه ماسلین راځي، دا خاص استعداد لري نسبت د نور اورګانو، خاص کار یا پانتون ته د زمينه نه مسايدي کې پانتون ته ځای نشتلای. د لیسون سیکل راځي نو کورنۍ ورته وایي چې تاسو صرف درمالمین وایي او پانتونو ته ډیره زمينه نه ورته مسايدي، نه واړي چې کورنۍ د درمالمین پانتونو ته کې امتحان لپاره ولیږي. نو نسبت ذکر او ماسلینو نه اوناس ډیر استعداد لري ډیر قابل دي مخ خو تدریس کو هم په ذکرو کې هم په اوناسو کې خو لیاقت او استعداد نسبت دي ذکرو نه دي اوناسو زیات ته ځکه فارغیږي دوی بیا همدغه مشکل لري چې مثلا د کار زمینه نه مساعدیږي پولیسو کې اکثره استادان چې دي هغه د دولسم نه فارغې دي چې اکثره په واسطو یا مثلا د په ارتباطاتو باندې شاملې سوي دي عملته او د درس کیفیت ورځ په ورځ کمیږي پولیسو کې او د موږ دغه بااستعداد شاګردان چې مثلا موږ له دې نه فارغو اکثریت په کور کې ني او دوی همدا مشکل لري چې مثلا دوی ته د کار زمینه په مرکز کې مساعد شي ځکه ولسوالۍ کې خو نظر په مشکلات دی امنیتی د انیس کوي چې ولسوالۍ ته ولاړ شي خو مرکز کې موږ خپل دیوناسو ډیر کمی لیسې لرو چې هغه ته تقریبا استادان پوره دي خو دا نه کومه مسلینی چې موږ فارغو دغه د پاره د کار زمينه نشته یعنی کوم ډیره کم ده هغه په ارتباطاتو یا خاص کر مثلا هر څوک خپل کسان په دندو کې ماري
تاسو خبرم داسې معلومیږي چې پاتراب کې هغه جنیس در معلومین څخه فارغ شوی هغه وظیفه غواړي خو وظیفه نه درته پیدا شوی دا غوې پاره تاسو معلومات
هغه هم دا مشکل لري هم دا سي استعداد لري ځکه چې دوی ډیر زحمت کوي او ډیر کوشش کوي ځکه چې نور جکه ته د کار زمينه نه مسایديږي په مرکز کې چې کوم چې د فارغ شوی دی هغه لیسو کې دومره نفر نه نيسي په لیسو کې ځکه چې د کار زمينه ساحه یې ستاسو ډیره محدوده ده یعنی یو لیسه یا دوه لیسې وي عموما د دې در معلمینه فارغيږي د معلم په صفته فارغيږي دوی نشي کوي یا د کو نه اجازه نشي ورکړي چې په نور اداراتو کې کار وکړي ځکه د پښتني ټولنه ده د پکتیا په ټولنه کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي یالان کې دوی د سړو سره څنګ په څنګ کار کوي چې تکړه دي استعداد لري خو د کور لخوا اجازه نه وي نو هیله هم دا ده چې باید دولت څخه چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي نو دلته یو محصله وه بله ورځ وویلې چې مسد زه د څوارلسم نه فارغه یم د یوې میاشتې چې په دا موسسه کې مې وظیفه نیولې کور په کور ګرځم مور مې راسره هغه ځي نو مسد موږ هلته پروګرام په مخ ولو نو زه ډېر تېر متاثره سوم ما ورته وویل چې خیر که ته چیرته غواړي نور موسساتو کې کار پیدا شي ته کوي دوی چې هو بالکل یې کومه کار ځکه چې زه د کور کار هم کوم په سارا که هم یو دومره نفقه د کور لپاره ګټي سم سره راوړم
مننه فردي تاثیرات وایي چې دغه ستونزې چې استادان یا د رئیس د درملمین یا د ستونزې په پکتیا کې تاسو نه په خوان جونې چې درملمین څخه فارغ شوی یا تاسو اوس فارغ یې څومره یې بینی یا څومره درک کوي
ستونزې شته ډېر زیاتې ځکه کسان څوک فارغ یې هم یوازې دوی لیسې ته وړاندې کوي کله کورنۍ لخوا هم یا د دولتي چارواکو لخوا هم تنوته د می هغه پوسټ چې هغه ورکول کیږي خو موږ غواړو چې بدون معلومی څخه خو بیا هم دا مشکل شته ځکه موږ سکل کله چې معرفت ریاست ته لاړو غوښتل چې استاذي ونیسو بیا هم استاذي موږ ته ویل چې استاذي نه درکول کیږي هغه موږ نشو کول چې تاسو دا پوسټ ترکو موږ ډیر زیات ځکه موږ څلسم سنف کې دولسم څخه فارغ وو موږ ته چې دا کار نه شو کړلای نو هغه کسان چې موږ مخکې فارغ شوی دي څلسم پاس وي یو غوډ هم نور کول کیږي امغه ریاست معرفت چې موږ لاړو داس یو کس نو چې موږ ته ویلی و چې موږ څو غواړو څل پر راغلی ام باور وکړي چې هغه چارواکي چا ته ډیر زیات دوی تعجب وکړي چې موږ حالت څنګه تللیو موږ دوی امغه دولتي چارواکي چې موږ ته دومره کمزور یعنی کمزوري هغه په شکل مکتوب کتل چې موږ هلته ډیر زیات خفه هم شول ځکه موږ د استعداد لرو چې کار وکړو استعداد لرو چې بهر راوځو هم د کور کار هم د باندې کار خو دوی موږ ته ډیر زیات یعنی ضعیف فکر وکړو
یعنی تاسو ستونزه ده د ستاسو غږ نه اوریدای کیږي د غږ اوریدو مرجې نه لري
نه هیڅ کله هم نو موږ چې څومره غږ چت کو بیا هم نه اوریدل کیږي دولتي چارواکي د کله چې یو وری هم غږ نه کارن کوي نو څه فائدہ
مننه نسرین مسعودی تاسو بم زین ستونزې اوریدلې د خپل خورلنو نه یا ستاسو کوم مشکلات ستاسو په مخ کې ایجاد شوی
مشکلات امنیتی مشکلات اقتصادي مشکلات اجتماعي مشکلات رسمره وا چې دا د مرکز د مراتب کې بسیار زیات ځګه مو نه میتونیم حداقل به در مهمین به ایمان اجازه نداریم بس بزور یعنی به بسیار مشکلات از خانواده خود اجازه میگیرن تا اینجا بیایم و دیگه ما را نمیمانند باید به شما موتر بگیریم یا موتر بریم در رفتن شرم است خب رسم رواج پکتیا زگه ایجاد میکنه که ما دادنومین نباید بیاییم و ما با بسیار مشکلات اجازه میگیریم بادر خود قانع میکنیم. خب ما بسیار مشکلات نیجا میاییم وقتی که از اینجا فارغ هم شاییم با ما کار مساید نمیشه، یعنی بازم نمیتونیم که کار کنیم. وقتی که یک معلمیست که با دختار را داده میشه، وقتی که معلمی را میکنیم از آنو میرم فارغ شاییم باید ما شما معلمی باید بلند بره، خصوصا از طبقه اوناس باید بلند بره. خب بازم اینا توجه خود اصلا نمیکنن. وقتی که ما از جان فارغ شاییم اما ما شما 6000 از این تغییر دامرش نمیان. باز دولت خود همی تقاضار داریم که دایسی همی ماشای ما کمی توجه خود کنند، باید با ما با مشکلات ما رسیدگی شد و صدای ما باید شنیده شد.
در زدی رادیو دزبان پیکر خبرونه درنو آوریدون که در بحث پا دویم برخه که و بحث ما پا پکتیا که در خزینه پاری غزده که اون که در کار نزمین سازی پاره ده در بحث گردونوال مدی در پکتیا لیدار المعلمین رئیس آتا محمد کانی، در پکتیا لیدار المعلمین در سوار لسم تولگیز ده که اون که پریده حبیبی، در علی در المعلمین یو بل زده که اون که نسرین مسعودی او در همده در المعلمین استاد جوان استاد قدرت الله شهاب طول تا بیام خر اغلاست بایم. رئیس قانه تاثیر اتا ہوایی سی ستونزی خو مواوره دی دستونزی منگ لیدلی دی پا پکتیا که دستونزی ستا سرد دمر دیرو دودیزو مشکلات و انجونی در المعلمین ترازی خوانزویو ترازی او لاغو روستا دوی برتا سی زدکر بش پڑی که یا نیم زدکر سر تا ورسی بیا کرو تزی ایت کار نورد پیدا کیگی لامیلونه ایت سدی
من نکم بیا هم دا موضوع ایز تکرار بیانو دلتا دی دولت مکلافیت تا دی پکتیا دی ولایت دی ولایتی چارواکو مکلافیت تا ترچو اغا کم توازن چی دا خصوصا دی جندر پنامه دوی باید نه تنها دی معرف پساته هکی بلکه دی اداراتو او دی نورو اداراتو پساته ما دی نظر و نیسی گوری مگه بستونه لرو دی زراد پا وزارت که دی زراد پا وزارت که دی جنگلداری پا بخش کستا ترزیق نباتات پا برخه کستا دی کشاورزی پا برخه کستا مختلف برخو که بستونه موجود دی کچیری دا بستونه اختصاص ورکل سی هاگو و ناسو تا چه دی ساینس لدپارتمنت نفارغی که دیر مؤثریت لری دیر مفید تمامی دلائی سی او حتی دا بستونه با تخصصی شکل ونی سی آقا انجونی چی دی پکتیال علی در المعلمین دی ساینس لسانگ فارغی گی دوی طول دوغ مهارتونو تا کاملا رسیدگی کولی سی او لریم دایوه مسئله دومه مسئله دی ساعتامی پا برخه که باید دی جوان فارغینو تا خصوصا دی در المعلمین فارغینو تا دی اوناسو تا البته زمین سازی و سیز دی مثال پر دول درتوام هاگ تعداد خوانده چی دی ولسوالی نا مراجعه کی دوی تا هم ما عملا لیدلی دی چی نارینا نارس ولار دی کچیریم دغه فارغینو تا موقع ورکل سی دی ساینس دی دپارتمنت فارغینو تا اوناسو تا او دوی تا لند محال کورسونه دایر سی لند محال پا ظرف دروی میاستو که دو میاستو که یعنی دا خپل و زمین سازی دا دوی تا او دوی دی نرس و صفت پا صحت همی که پا دنده و گمارل سی هم کاریابی سوا هم انکشاف متوازن او هم جندر مراد سی او کچیری پا هر چسترگی سر پتو دا هم مناسبه ندا بل مثال دی ولایت مقام در کوم دی ولایت مقام تا خزیر روحانی وی متاسفانه نارینه تذکرویشون کی حاضر وی دوی حتی مگه دی ولایت پا چانگه که داس یو متخصص کس نلرو چی دایو خم حریر وی دا پا داسی حال که چی دی ادبیاتو دی دپارتمنت داسی فارغینی مگه لرو چی دیوی املا، انشا، برخورد، سویا، سلیقه، روانی حالات کاملا منظم وی دوی کولی چی یو خا دی ایسایی او دی سبت اول نفوس مامورینی ووسی دا یو زمین سازی ده او بل هم با خپل افغانیت مده نظر نیول سوی هم با اسلامیت مده نظر نیول سوی هم با زمین سازی سوی وی انجونو تا تاسی پا طول ولایت کیو گوری پا هر اداره تا چی تاسی ورزی طول اداره طول بستونه زکرو نیولی تی
خزو چار ریاست که نارینه دی خزو پا نسبت زیاد تی
بله ها مثال دا تاسی زونده مثال را کرد دا پا داسی حال که چی دی خزو چار ریاست پونو میادیگی پا خیقه که نارینه باید سو که ایرو را دا سایی نده بل مثال قضای دولت که درکو بل مثال هم دارنگه پا فواید همه که درکو بهتره او افضل زمین سازی دوی تا پا صحت همه که پا زراعت که او پا تعلیمی سکتور که محایا که دلیسی گوری پا طول پانتون که تاسی وگرزی خزینه معمور نلرو ها غنجونی چه دوی علت ورزی دوی به د نارینه مامور سره برخورد کوي دوی به خپل
پروسیجر او به خید پانتون مثال مرکه په پانتون کې د لیلی هغه د خزینه لیلی هغه کارمن سي دغه نارینه
هغه نارینه ده دا ډیر ګوره خپل یو بحران ده ګوره کچیر دی ولایت اداره د پکتیا ولایت رهبری د پکتیا ولایت قومي مسیران د پکتیا ولایت علما دته توجه نه کوي ګوري د غټ بحران ده زه جدا نور سره مخالف يم چې جلی ته اجازه نه ورکی چې تعلیم وکي ولی خپل خور ته اجازه ورکی چې دیوناری نه نه تذکره تر لاسه کړی زه ډیر تاسف کوم چې د پکتیا یو خور راځي نارینه نرس ته او دغې په واسطه پانسمان کیږي دا په داسې حال کې چې د ساینس ډیپارټمنټ فارغینو ته زمینه د کار نه برابرېږي ټول مکلفیت د مګه د ولایتي چارواکو ده او جنډر او متوازن انکشاف او انجونو ته د کار زمینه مطلق باید د ولایتي ادارې لخوا بلخص د شورای ولایتي لخوا د تاسې مدني فعالانو په واسطه او د علماو لخوا زمینه سازي وناس بخشو ته نه تنها په معرف کې بلکې باید په هر سکتور کې ورته مسایله سي تر څو تشویق هم سي ترغیب هم سي
و مننه رئیس کور مودن شهاب صاحب د رئیس صاحب خبر سره څومره موافق یاستئ
مننه کوم طفان صاحب رئیس صاحب خبر سل په سل زما موافق هم سره او رښتیام د ستونزې ویسې د دې لپاره د حل لارې ورته وسن جوړې کچیرته مثلا پکتیا ولایتي شورا یا د ریاست معرف غواړي په پکتیا کې د تعلیم سطح لوړ شي نو دوی ته پکار دي چې په کم سره کم دي وناسو په مکاتبو کې یا لیسو کې کوم نارینه استادان دي هغه په ځای دي همدارې در معلمین نه کوم فارغې شوی معلمان دي چې ښه استعداد لري او دوی کوي چې مثلا غلطه په مختلف مضامین تدریس کې مثلا موږ د ساينس کې فزیک کیمیا ریاضی او بیولوژي څنګه دي چې دنه په قدر کې فارغېږي موږ نه چې یو مثال هم دغه ده چې موږ در معلمین نه یو وناسه فارغه شوی و به پانتون ته لار پیدا کړه او وس راغلی د موږ سره دلته همکار د استاد ده او جنکیان لاخه ذکر تیر کوي سي نو کچیر غواړي سي دي تعلیمي سطح حلوړ سي په پکتیا کې نو خزینه او ته دي باید امره خزینه استادان مقرر سي ترڅو خز دکړو کی
مننه تاسو د خبرې د لا بشپړېدو په خاطر دومره ویلې سوس دي علي مخزن په لیسه کې څوره زیوډانه موږ پښتنه وکړه دولس استادان کمې دي او دا استادان غیر حاضر دي دوی په خپل وخت حاضرینه ورکی ولی بیا هم په واسطو او خبرو باندې ماشونه اخلي نو موږ بیا هم د خوندلور تر وګرځو فریدی تاسو وای د غستون تاسو مخ کې یادې کړې او رئیس هم ستونزې یادې کړې شاب استاد هم یادې کړې نور دې کوم لوی ستونزې اننګونی چیلنجونه دي جنو په وړاندې
د وناس نور ستونزې داتې کنه چې کله چې دوی درمالمین نه فارغېږي غوړ لپاره نور امتیازات هم باید په نظر کې ونیول شي مانوي امتیازات ځکه هغه کولای شي تر څو لوړ تحصیلات وکړي هغه باندې کولای شي چې لوړ تحصیلات وکړي مثلا د دې ځای څخه پانتون ته لار عمومي د سانس په بخش کې او هغه خورسته کولای شي چې دلته استادان شي تر څو کولای شي وناس ته به هم څه ډېر ښه فائدہ ترلاسه کړي مثلا لکه موږ تاسو د درمالمین کې لرو چې هغه د دې ځای څخه فارغه شوې ده خو اوس لیسانس ده چې کولای شي موږ ته هم په ډېره راحتي سره تدریس راکړي په دا سره کوو سیږي زموږ لپاره هم داسې امتیاز وو سی تر څو موږ وکولای شو نور لوړ تحصیلات چار د پاس یعنی ورسته لوړ تحصیلات دولتي چارواکو لخوا موږ ته راکړل شي دا به یو ډېر ښه نیوناسو لپاره یو ډېر ښه لار وي تر څو کولای شي ټولنه هم یو ځای ته ورسیږي ځکه تنها نشي کولای چې ذکر په دولتي چارو دولتي ریاستونو کې کار وکړي ځکه چې ذکر سره کچيري وناسو سي زه فکر کوم چې ټولنه به ډېر ښه پرمختګ وکړي خو دوی یوازې دا فکر کوي چې یوازې باید وناس طبقه مالی مشي یا استادان شي خدا سي نه دا باید غوي ته ریاستونو کې هم کار ورکړ شي تر څو کولای شي نور چې کله دوی ځي ریاست کې کوم مشکل ولري په راحتي ډول سره هغه خپل مشکلات وړاندې کوي تر څو د اسلام له نظره د دود او رسم له نظره کوم مشکل هغه ته ایجاد نسی دا کولی شي دولتي چارواکي دا مشکل حل کړي ځکه چې موږ ډېر زیات چار دفاسي لرو دوه دفاسي لرو چې متاسفانه دوی یوازې هغه ته د استادې بوست ورکوي نور داسې یو څنور کوي تر څو هغه په لوړو
کار وکړي.
مننه. نسرین نظر شما؟
تشکر. نظر ما ایست که باید دولت د بوري می فساد اداري زیات توجه کنند، په خاطر کې د پنتون د پنتون وخت کې شاګردان امتحان میتن، که مسئولین امتحان میتن، هم کسایی که واسطه دارند و هم کسایی که رشوت میتند، اونا زیادتر کمبیا بشند. و کسایی که بیچاره غریب هستند اونا پس میمند، اگر چه لیاقت زیاد هم دارند. وزارت فقط خواهش ما میست که فساد اداری را از تمام کشور ما دور کند و کشور ما از فساد اداری پاک و نزه کند. و دیگه مشکل ما است که باید دولت بدون از اینکه در ولایت پکتیا پنزه تعلیم تربیت، پنزه طب متوسطه را در پکتیا ایجاد کنند، تا ما بتوانیم بدون اینکه ما پنزه تعلیم تربیت را بخوانیم، پنزه طب متوسطه را بخوانده بتوانیم تا به کسایی خواهرای ما که مشکلات دارند، که یعنی رسم رواجشان ایجاد نمی کنند که پیش دکتر طبقه ذکور برند، اونا را می توانیم کمک
کنه. خوشاله سید آزادی رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو، هغه اوریدونکو ته یو نوې سلام چې هم د اوس زمونږ له خبرونه سره یوځای سوي دي. زمونږ د نن ورځ د ځوان فکر خبرونه موضوع ده په پکتیا کې د خزینه پاریغو زده کوونکو د نک د کار لپاره نظم نسازي. د باس ګډونوال مودي د پکتیا لیدر المعلمین رئیس اته محمد کانه، د پکتیا لیدر المعلمین د څوارلسم ټولګي زده کوونکو فریده حبیبي او نسرین مسعودي، ځوان استاد قدرت الله شاب، دوی ته بیا هم خره غلاست وایم په ورستیو کې د دوی نه د دیشته یا د شو ستونزو او غوښتنو په اړه حل لارې پوښتم. په سر کې هم د قانع صاحب د مایک په اختیار کې ورکوم، سی په لنډو یو په یو ټولې غوښتنې را سره مطرح کړي او حل لارې راته وایي سی څنګه کېدلی سي دغه ستونزې په پکتیا کې اواري.
د دې لپاره چې وناسو ته موږ تشویقي ترغیبی او دلا پرمختګ د پاره موږ زمينه سازي کړی وي، او دوی په دې وتواني کې چې د خپل شته ستونزو د پاره ټکی کیږي، په اول قدم کې دوی ته باید موږ د لوړو زده کړو زمينه سازي وکړو. د پانتون ریاست بدون د قید و شرط باید د پکتیا علی در معلمین فارغین جلب جذب، او پکې خو او قانوني او نور موارد یعنی موانع باید ایجاد نکړي. دومه مسله، نوې رهبری دی مقام دی ولایت باید جدا دې ته پام وکړي چې فارغین خواندو ته زمينه سازي وکړي، که په ریاست عمر زنان کې وي، که په ریاست معرف کې وي، که په نورو ریاستو کې وي. دا دومه مسله. دریمه مسله، که چیرې زمينه سازي ونسوي دا بحران نورم دی اضافه کېدو په حال ده. پکتیا به پخوانی پکتیا وي او هیڅ نوه د پرمختګ څرک به پکې نه لیدل کېږي.
یعنی تاسو وایئ سي که چیرته دغه کلتوري ستونزې په پام کې ونیول سي او وسنه سر له وسه کار ونسي، دا ستونزې یا دغه دودیز مسایل به همداسې پاتې او نجونې به په راتلونکي کې ونسي کولی په اداراتو کې کار وکړي؟
کاملا. زه وایم چې دغه د علماو، سپینګیرو، مشایخو، قومي مسیرانو، دولتي چارواکو او د مدني فعالانو او بلخص د خوندو مکلفیت چې خپل رسالت، خپل مسؤلیت او خپل مکلفیت سالم ډول ترسره کړي. کنه خدای تعالی وایي که چیرې کوم قوم خپل حالت خپل بدل نکړي، زه دغه قوم حالت نه بدلو. بیا هم په پکتیا والو پورې تعلق لري، د پکتیا په مسیرانو پورې تعلق لري چې دوی ته زمينه سازي وکوي او د پرمختګ سبب وګرځي.
او مننه شاب صاحب، تاسو سره لنډه حل لار راته وایي.
مننه کومه لنډه لار به همدا وي ما په نظر سي د پکتیا مکمل ټول اداري سي دي، یعنی ټول ریاستونه سي دي، په نوي تشکیل کې سي دي، نوي کال یا د نوي دولت پر اتک سره د کوم تشکیلات لري په غو کې باید خاص ونده یا خاص بستونه د اوناس ته مشخص کی ترڅو د تشویق سي او راسي په هر اداره کې د خپل ورونو سره وګ په وګ کار وکړي.
او مننه فريدي، تاسو سره حل لار څه ده د خپل ستونزو پارسی که دولتی چارواکی ستاسې غږ اوري او اقدام کوي؟
حل لار به دغه وي چې کله دولتي چارواکي موږ اواز واوري، هغه سره باید دوی همغه حل لار باید دوی خپله وټاکي. موږ سره شته دی، موږ کولی شو چې د ذکرو سره اوږه په اوږه کار وکړو، خو چیرې دوی موږ ته موږ خپل حق غواړو او دوی باید راکړي، ځکه حق غوښتل کېږي او موږ هم غواړو. کولی شو چې کار وکړو، نو دولتي چارواکو څخه ډېره زیاته غوښتون کې ما هله مند یم چې غږ واورې خو غږونه کانونه کې ځکه ډیر وخت همداسې کېږي او غواړم چې همدا کار وکړي او ناسو لپاره امتیازات واوسي د چار د پاسو لپاره تر څو لوړ تحصیلات وکړي او بل دا خبره چې باید چار د پاسو لپاره کله چې امتیاز واوسي باید طبي متوسط واوسي او همدارنګه نور په هنځي ته لوړ تحصیلات هغوی وکړي تر څو وکولی شي چې ټولنې لپاره خدمت وکړي نو دولتي چارواکي باید دا په نظر کې ونیسي او کله چې دوی دا په نظر کې ونیسي چې موږ لپاره امتیازات واوسي په لوړ زده کړو کې نو باید امتیازي معاش هم ولرو
نسرین نظر شما
نظر ما امی است که باید دولت صدای ما را بشنوند و با مشکلات ما رسیدگی کند و مشکلات ما را قبلا گفتیم که باید با مسئولین دارالمین و دیگر مسئولین دیگر بعضی ها باید رسیدگی شود که با اونا این زمینه مسئله شود که اونا تسهیلات خود به صورت بالا ببرند یعنی تسهیلات خود بلند ببرند و این را باید دولت با ما مساعد کند که ما تسهیلات خود بیشتر و بیشتر بیشتر کرده بتانیم تا بتانیم با وطن خود خدمت کنیم و یک انسان یک شخص خوب با وطن خود معرفی شویم
مننه لتاس ټولو خغلیو غلیو څخه چې لمون سره په بحث کې برخه واخیسته
مننه تاسو نه مننه
ازادي رادیو لوونه تر وو